د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنج شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 1.5 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی اختر په درشل کې د هیواد د روغتیا چارواکي او دینی عالمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو سپارښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات بلجیم او ایتالیا ته زرګونه پوځیان استوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سر ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې پر وروستیو مسایلو خبرې کړې. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. او د امریکا ولسمشر وایي که هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به ډېر په قهر وایي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې. ارک په یو خبر پانه کې وایي په دې کتنه کې چې تیر ماښام په ارک کې وشوه، د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اوربند یا اورکم د تمدید د بین الافغاني خبرو د پیل او د زندانیانو د تبادلې په اړه هم بحث وشو. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی هم حاضر وو. په همدې حال کې طالبان ویلي چې لاختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلی چې طالبانو پرون هم 28 تنه دولتي سرتیري په بغلان او لوګر کې له خپلو زندانونو خوشي کړل. شاهین پر افغان حکومت غږ کړی چې د ټولو 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تر نن او بخې تر پرونۍ ورځې پورې افغان حکومت 4,428 او طالبانو 898 بندیان خوشي کړي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. دا هغه افغانان دي چې د جون په 28مه کښته د ترکیې په وان جهیل کې ډوبه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل شپږ جسدونه چې مخکې د ترکیې په وان ښار کې په موقتي ډول خاورو ته سپارل شوي وو، د هغو د کورنۍ د غوښتنې له مخې بیرته راایستل شوي او تمه ده چې سبا سهار کابل ته راورسیږي. له دې ډلې تر اوسه 12 مړي کابل ته لیږدول شوي او 15 نور د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوي. تر اوسه د دې ډوبې شوې بیړۍ 16 جسدونه له اوبو راایستل شوي چې 34 د چارواکو په وینا افغانان دي. دوی په غیر قانوني ډول هڅه کوله چې له ایران نه د اوبو له لارې ترکیې ته واوړي. د لغمان د مرکز په سلطان غازی بابا خارګوټي کې 14 یو کس وژلی او 9 نورې ټپیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 پرون ماښام د خروالی هوټل مخې ته پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شویو 14 موادو په وسیله شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. نن عرفه او سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. سکل د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ریاض یوازې هغو بهرنیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې چې په سعودي عربستان کې دیره دي. راپورونه وایي چې نن به له منات څخه یوازې 3,000 کسان عرفات ته ولاړ شي. د سعودي د حج او اوقافو وزارت وایي هغه کسان چې د حج په مراسمو کې برخه اخیستې له مخکې قرنطین شوي او طبي کتل شوي دي. په سږنیو مراسمو کې یوازې هغو کسانو ته د ګډون اجازه ورکړل شوې چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي. په تیرو کلونو کې به د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2 میلیون زیاتو مسلمانانو د حج په مراسمو کې برخه اخیسته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي کده استخباراتو هغه راپورونه رښتیا وایي چې روسي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، نو دای به ډیر په قهر شوی وای. ډونلډ ټرمپ په دې مرکه کې چې ایچ بی او ټلویزیون د چهارشنبه پورې خبره کړه، ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای د درویشتمې ټلیفوني مکالمې ته اشاره وکړه. ویل د او پوتین د اټومي وسلو د نه پراختیا په څیر د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړي او له طالبانو سره د مرستې مسله نه ده یاده کړې، ځکه د په وینا ډیر خلک باور لري چې دا رښتیا نه ده. دا خبره ګرسراز ما تر میزه راونه رسیدله، پوهیږئ ولې؟ ځکه استخباراتو فکر نه کاوه چې دا حقیقت لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون په 26مه د لومړي ځل لپاره راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي څو امریکایي پوځیان ووژني. له دې وروسته پر ولسمشر ټرمپ په امریکا کې دننه نیوکې وشوې چې ولې تر دې راپورونو وروسته پر روسانو فشار نه دی راوستی او ولې له ولسمشر پوتین سره د خبرو پر مهال دا موضوع نه ده یاده کړې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دوه ځنګړو سلاکارانو استعفا ورکړي. د عمران خان حکومت وروسته له هغه د اپوزیشن او رسنیو تر فشار لاندې راغی چې د جولای په 13مه د هغه د شلو سلاکارانو د شتمنیو او تابعیتونو په اړه تفصیلي معلومات خبره شول. له دې دلې څلورو منلې چې دوه تابعیتونه لري، په دوی کې د ټکنالوژۍ په چارو کې د صدر اعظم ځنګړې سلاکار تانیا ادریس هم شامل ده چې پرون یې استعفا ورکړه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي درویش. جلال آباد اسمان سایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټي شپږویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي ووبیش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي نهویش. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چټي ووبیش.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. سبا جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ده. د امیر روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې په اختر کې روغتیایي لارښوونې رعایت کړي. په دې اړه مو له یو دینی عالم سره خبرې کړي.
ضرور ده چې مسلمانان د کرونا د ویروس د مقابلې په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت کړي.
طالبانو او افغان حکومت د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی. ل کندهار په یو راپور کې به واوري چې خلک د جګړې لښکلو خواوو څغواړي.
دا اوربند چې دی دا باید داسې اوربند سي چې ټول دا خوا او اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزاحمت ورته جوړ نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالاتو له ناټو سره د اړیکو د پیاوړي کولو او تورې بهیرې ته د نږدې کېدو په خاطر بلجیم او ایټالیا ته زرګونه سرتیري استوي. نور موضوعات هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته د افغانستان روغتیایي چارواکي او دینی عالمان د لوی اختر په درشل کې خلکو ته خبرداري ورکوي چې روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د کورونا وایرس لکبل لا هم په هیواد کې وضعیت کړکېچن دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کوچني اختر تیروتنې باید تکرار نشي چې خلکو بندیزونو ته پاملرنه ونه کړه. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او له تیرو څو ورځو راهیسې په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې بیروبار زیات شوی دی او خلک روغتیایي فاصلې لکه څرنګه چې ښایي نه مراتوي. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې باید خلک تګ راتګ کم کړي او هغو ځایونو ته چې بیروبار دی ورنشي. د دې وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله لا هم وضعیت بحراني دی او غوره ده چې خلک اختر په کورونو کې پاتې شي او په ځانګړي ډول مشرانو ته پاملرنه زیاته کړي.
کله چې د کور له مشرانو سره یا هغه کسانو سره مخامخ کیږو د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو سره، څوک چې زمینوي ناروغۍ لري یعنی شکر یا د فشار ناروغۍ لري، ډیر کوشش دی وکړو چې هغه ته نږدې نشو چې خدای نه خواسته دا مهلکه ویروس هغه ته انتقال نکو.
ښاغلی سمسور زیاته کړه کومه تیروتنه چې د کوچني اختر په ورځو کې وشوه او لارښوونو ته پاملرنه ونه شوه، روغتونونه له ناروغانو ډک شول او دا تجربه باید دا ځل په لوی اختر کې خلک تکرار نه کړي. د عامه روغتیا د وزارت د ویان په وینا تر کوچني اختر دوی اونۍ وروسته چې کوم معاینات د کورونا لپاره کېدل له 80% پورې مثبت وو او د ورځې له 200 to 800 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته کېدل. حتی یوه ورځ د مثبتو پیښو شمیر نږدې 0 ته ورسید. د کورونا ویروس کوم معاینات چې اوس کې شي نږدې 50% کې مثبت وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا چې اوس د کورونا بحران په هیواد کې با ثبات دی او هر ورځ مثبتې پیښې کمې شي. بل لور ته د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مسلکي مرستیال امین الدین مظفری هم له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته د اختر په ورځو کې پاملرنه وکړي. دی وایي سږ کال حج او لوی اختر یو مخ ځانګړي شرایط لري چې ساری نه لیدل کېږي او خلک باید د اختر مبارکي په وخت نه یو بل ته لاس وربوشت کړي او نه غیش پرانیسي.
اولا کوشش وکړو چې تجمعات ته لال نشو او کله چې تجمعات ته زو لکه اختر مونځ ته هلته باید ټول تدابیر وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک نه استفاده کول او یو د بل سره لاس نه ورکول او روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه نه په لاس او په غیږ.
شاغلی مظفری زیاته کړه چې د قربانی په وخت هم باید خلک روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي او قصابان هم ماسک وتړي او هم دستکش په لاس کړي. د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې 16,401 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 1,221 کسان مړه شوي دي او 15,398 تنه جوړ شوي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او دینی عالمان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي څو د کورونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. سکال د تیرو کلونو په څیر نه دی. سکال د کورونا وایروس د خوریدو له کبله سلګونه زره کسان د حج له فریضې څخه پاتې شول. سلطان محمد سرور په دې اړه د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لموین امین الدین مظفری سره مرکه کړې او د مرکه په پیل کې ترې پوښتلې دي چې عرفات سمانه او د حج په مناسبو په مناسکو کې څومره اهمیت لري.
عرفه په ادبي لحاظ د معرفت کلمې سره تلو لري، په معنا د پیژندنه او شناسایی ده او دغه ورست ذکر عرفه وایي چې په روایت کرازی چې کله چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها د جنت نه کته کېده یو د بل نه بیل او جلا شو او بیرته په دې عرفاتو کې سره نږدې شو او یو ځای شو او یو بل وپیژنده، د دې په مناسبت دغه ورځ نوم عرفه شو او د دې ځای نوم عرفات. بله فلسفه یې دا ده چې یوازنی ځای چې ټول حجاج یو ځای سره ټولیږي او هلته وقوف کوي هغه عرفات ده. دلته د حجاجو پیژنګلی کېږي، یو بل سره معرفت پیدا کېږي، په دې مناسبت هم دغه ځای ته عرفات او دغه ورځ ته عرفه ویل کېږي. تیر کالو کې تقریبا میلیونونه انسانان په دې ورځ کې په عرفاتو کې وي او راتلونکې ورځ چې د اختر ورځ ده په منا کې سره راټولېده، خو متاسفانه سه کال د کرونا دی ویروس د خپرېدو په اساس مسلمانان د دغه نعمت نه محروم شوي دي. کوم درس چې مونږ اخیستی شو دا په دې معنا ده کله چې د کرونا ویروس د وقایع په خاطر سکال حج معطل شوي ده، دا مونږ ته ښیي چې مونږ په نورو مناسکو په نورو دینی احکامو کې کله چې د هغوی عادات زو باید طبی معیارونه او وقایوي معیارونه رعایت کو تر څو چې د دې پسند چې مونږ د الله عبادت کوو او دینی مناسک ادا کوو د خپل د صحتمندۍ او روغتیا هم توجه وکړي. نو د دې لپاره ضرور ده چې مسلمانان د نلای په ګوت ګوت کې د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر ټول وقایوي تدابیر او وقایوي معیارونه رعایت وکړي.
مثلا کوم تدابیر دی اختر په ورځ زیات د قرباني په محل؟
قرآن وی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو پوښتنه وکړئ د تخصص او مسلکی خلکونه په کوم شیانو باندې چې تاسو نه پوهیږئ. دلته د کرونا دی ویروس د مقابله په خاطر او د وقایوي تدابیرو لپاره د څو شیانو توصیه شوی ده. یو، اجتماعي فاصله ده. اولا کوشش وکړو چې تجمعاتو ته لاړ نشو، او کله چې تجمعاتو ته ځو لکه اختر مونځ ته، هلته باید ټول وقایوي تدابیر لکه فاصله نیول، ماسک استفاده کول، یو د بل سره لاس نه ورکول، روغبل چې کله کوو در زمون روغبل یا اختر مبارکي باید په ژبه ای نه په لاس او په غیږ. فقط د دین توصیه داده چې د اختر په ورځ یو بل ته وایو چې تقبل الله منا او منکم و منکم صالح الاعمال، الله زمونږ او د تاسو نیک عملونه قبول کی. او کله چې قربانی کوو، د قربانی کولو په وخت کې که قصاب ده که نور دوستان ورسره همکاری کوي، باید د طب معیارونه رعایت کی، دستکش ولري، ماسک ولري، حفظ الصحه رعایت وکي، تر څو چې د یو خانه عبادت ادا کو د بل خانه د خپل ځان ساتنه او صحت هم توجه ولري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مهین امین الدین مظفری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
او اوس هم قدر بنو اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل اند چمتو کړي.
د واشنگتن پوسټ ای ویلیکن سرلیک دی له غنی غونی د ډکو روختونو لویری یو شمیر افغانانو له کرونا سره د مبارزه لپاره د میوو جوسو او د ترکاریو سوپ ته مخه کړي. واشنگتن پوسټ د دې لیکنې په فایل کې په افغانستان کې د کرونا وایرس شاوخوا شپږ ډیر زره ثبت شو، په خوته اشاره کوي خوې زرګونه داسې کسان شته چې ناروغ شوي، رغیدلې او وسنه پوهیږي چې کرونا وایرس نیولې کنه. دا ورسپانې په وینا ډیرو له دې کسانو څخه د خپلې ناروغۍ نخې، سردرد، تبه او ځینې نورې چې کرونا سره تړلي لکه د بوی د حس له لاسه ورکول یاد کړي، خو له ټیسټ پرته دوی په ډاډمنه توګه نشي ویلی چې آیا کرونا یې تیره کړې او که نه. واشنگتن پوسټ د زمین مدبر په نوم د یو افغان لخلې چې په ازمیخ کې په کرونا اخته بلل شوی و لیکي، سره له دې چې د ناروغۍ له کبله یې ډیر درد درلود خو روغتون ته ځکه ورنغی چې ویره یې درلوده روغتون به یې نور هم بتره کړي. نوموړي واشنگتن پوسټ ته ویلي د کرونا په روغتونونو کې چاپیریال خپله تر وایروس بتره دی. ډیپلوماټ خبرونه هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې د کتلوي معافیت افغانستان د کووید 19 څخه نشي ژغورلی. په لیکنه کې د کابل د عامې روغتیا د رئیس خوشحال نبی زاده لخلي ویل شوي له بده مرغه افغانستان او کابل له یو داسې وضعیت سره مخ شو چې ګڼ وګړي پکې په دې وایروس اخته شول. نبی زاده ویلي موږ هیله من یو چې خلک به یو کلي معافیت پیدا کړي کنه موږ به له یوې بلې تراژیدۍ سره مخ یو. ډیپلوماټ د ځینو شواهدو په استناد وایي هغه کسان چې له کووید 19 رغیږي د دې ناروغۍ په وړاندې معافیت پیدا کوي، خو په دوه درې میاشتو کې دا نوي رامنځته شوي انټیباډي بیرته کمیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پخانی سلاکار باز محمد شیرزاد ډیپلوماټ ته ویلي د دې وایروس په وړاندې ټولیز معافیت رامنځته کیدل تر اوسه یو خیال او تیوري ده. یو شمېر نورو امریکایي رسنیو بیا د ولسمشر ټرمپ پر هغه تازه څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې په یوې مرکې کې ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپلو وروستیو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د روسیې د استخباراتي ادارو لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو پر راپورونو خبرې نه دي کړې. په دې لړ کې د سټارز اند سټرایپس خبرونې لیکلي ولسمشر ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې یو ځل بیا د هغه رپورټونو په اړه چې ګوندې د روسي استخباراتو د افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي شک څرګند کړه. ویل دا یو داسې موضوع ده چې ډیر خلک یې جالي خبر بولي. خبرونه وای د ترامپ اداري په ورستوي اونې کې په دیاړه د استخباراتي معلوماتو پر رښتینولۍ پوښتنې راپورته کړي، خو سټارز ان سټرایپس د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین د څو اونې مخکې څرګندونو ته په اشاره زیاتوي د ولسمشر ترامپ خپل وړپوړي استخباراتي چارواکي دا معلومات دومره باوري او د دې وړ بولي چې پینټاګون او د امریکا متحدانو ته خبرداري ورکړل شي څو هغوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب لپاره تدابیر ونیسي او د روسیې د دا ډول عملیاتو په وړاندې د ځواب ویلو پر انتخابونو غور وکړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کندهار دینی عالمان د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي، خو دوی له ښکېلو ډلو غواړي چې د اوربند دا موده نوره هم وغځوي. عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشحاله دي چې پرته له تشدد نه د اختر شپې ورځې تیروي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د دینی عالمانو د اصلاحي شورا مشر عبید الله فیضانی د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ د اختر په شپو ورځو کې د درې ورځنی اوربند هرکلی کوي او لشکې لخوا وغواړي چې د اوربند دغه موده نوره هم وغځوي.
که یو طرف ته که بل طرف ته باید قتل ونسي، اوربند وسي او د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راشي او ټول خلک و دې ته غاړه کړي چې موږ تاسو مسلمانان یو، المسلم من سلم، المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه څوک دی چې د لاس او د جیب څخه خلک په امان وي، او مسلمان هغه څوک دی چې چاته آزار ونه رسي، او مسلمان هغه څوک دی چې کوم شی د ځان لپاره خاص بولي د بل مسلمان لپاره به خاص بولي. دا زموږ تاسو ملک دی، دا زموږ تاسو یو اسلامي ملک دی. نه غواړي هغه څوک چې د اسلام دشمنان دي چې په دغه ملک کې د ارامي راسي یا د ملک کې د کراري راسي په یو نامه او په بل نامه باندې خلک سره وژني، د دې څخه باید موږ تاسو عبرت واخو.
په ورته وخت کې عام خلک هم د اختر په ورځو کې د اوربند هرکلی کوي او وایي خوشاله دي چې د اختر شپې ورځې به له تاوتریخوالي پرته تیرې کړي.
ما نوم عبدالبصیر خپلوار، خو افغانان اوربند ته ډېر لیواله دي او دایمي سولې ته مثال لیواله دي. خو دغه اوربند چې دی دا باید داسې اوربند سي چې ټول دا خو او اخوا مثال خپل قربانو خپل خپلوانو ته سره ولاړ شي، څوک مزایمت ورته جوړ نه کړي.
زه داسې ورته خوشاله یم چې حد نه لري اوربند، داسې دی چې په اوربند کې مړ نه کیږي. زه د یو دوست واده ته دونې نه یم خوشاله لکه اوربند. هغه په دې خاطر باندې دوست واده چې په هغه کې خو هیڅ یې نشته، نه مرګ شته نه ټپ شته، هیڅ یې نشته، خیر و خیرات دی. په اوربند کې خو ټپ شته چې اوربند نه مرګ شته، په دغه باندې مړ ته خوشاله یو چې د عوامو خلکو مرګ ژوب له بنده سي. خدای نه کړه چې زما د وطن د سړی یو نوک نه یې زه په خپه یم.
په تیرو دوه کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د اختر په ورځو کې لنډمهاله اوربند کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې دغه ډلې د کوچني اختر په درو ورځو کې په مشروط ډول اوربند اعلان کړی و، چې د طالبانو له دې اعلان وروسته افغان حکومت د دې ګام هرکلی وکړ او له خپل اړخه هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. متحد ایالات زرګونه سرتیری بلجیم ته چې د ناټو مرکز دی او زرګونه نور ایټالیا ته استوي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دې ډول به له ناټو سره اړیکې نور هم پیاوړې شي او د ایټالیا له لارې به د هوایي ځواکونو په مټ تورې بهیرې ته ورنږدې شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحد ایالاتونه نږدې 12,000 پوځیان له جرمني باسي چې یو شمېر به یې په بلجیم او ایټالیا کې ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د پوځیانو د ځای تغییر به ناټو پیاوړی کړي، د روسیې په وړاندې به خنډونه رامنځته کړي او له ستراتیژیک او عملیاتي پلوه به د متحد ایالاتونو انعطاف زیات کړي. په ورته وخت کې مارک اسپر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري کنفرانس ته وویل چې له وخت سره دا تغییرات رامنځته کیږي.
The size, composition and disposition of US forces in Europe.
اروپا کې د متحده ایالاتونو د ځواکونو په اندازې، ترکیب او ځای کې ډېر کله بدلون راغلی دی. کله د یو ګواښ له امله داسې شوي، کله په نړیوال چاپیریال کې د بدلون له امله، او کله د ناټو هیوادونو او روسیې ترمنځ د سرحدونو له امله چې نوي متحدان یو ځای شوي دي، تغیرات راغلي دي. په جرمني کې به له دېره 4,500 امریکایي پوځیانو نژدې 4,400 بیرته خپل کور ته واستول شي او نژدې 15,800 به د ناټو نورو غړو هیوادو ته انتقال شي. توماس ویګولد د جرمني د دفاعي چارو کارپوه او خبريال پرون په برلین کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ل جرمني څخه د یو شمیر امریکایي سرتیرو د وټلو پاړه وویل.
ځینې
ټولنې به په ځانګړي ډول په بافاریا او د جرمني په جنوب کې نورې سیمې او شتوتګارد کې د پوځانو د شمیر له کمیدو پرته له شکړې اغیزمنې شي. لبلې خو به د پوځانو د وټلو سربیره لا هم په جرمني کې څلر ویشت زره امریکایي عسكر وي او ستر تاسیسات به په خپل ځای وي. د رامشتاین هوایي ډګر، د گرافن فویر د روزنی سیمه یا د لند شتول روغتیایی مرکز، نو څه چې د متحد ایالاتونو لپاره په جرمني کې مهم دي هغه تاسیسات چې پاتیش. دا پریکړه په داسې وخت کې وشوه چې ولسمشر ټرمپ د اروپا پر شتمنو هیوادو بیا بیا اعتراض کړی دی چې له ناټو سره یې خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې چې د خپلو عوایدو 2% پر دفاعي چارو ولګوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونو یو نوې جلوه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او د سولې د عالی شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر وروستیو جریاناتو خبرې کړي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې له اختر مخکې به د حکومت اړوند پاتې بندیان ټول خوشي کړي او له حکومت نه هم غوښتي دي چې د 15,000 بندیانو د خوشي کولو پر ژمنه عمل وکړي. تمه ده چې نن له ترکیې څخه د شپږو افغانانو جسدونه کابل ته انتقال شي. د هغه افغانان دي چې د جون په 28 کې